مادي همدا ممنوعات راوړی دي کنه په جزا کې لکه چې تفصیل مخ کې ورکای چې مخ کې به ته هر پولیس یعنی عدلی یا امنی او قانونو یا زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینات تر سره شي چې معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل م انجام کړی نو لږه نتیجه منفي راوځي نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزنون بیچاره ته صدر روحي صدمه رسیدله رواني تکلیف ورته چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلې البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه او د مشکلات دا خو په نورو طرقو باندې هم کېدای شي نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې زما خو د عمل نه دی کړی ولې هلته ته به عدي ویل چې دا منفي نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روان مبتلا سوي د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب وسو په جامعه کې نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکلم متوجه سو نو دغه قانون وضع کړي چې ترغو پورې خپل ښځه حاضر نشي د معاینې ته او یا جرم واقع سوی فرزندوي چې ترغو محکمې ته ثبوت وي نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایلو له خاطره اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی ولې بیا هم جرم مخفي پاتې نشي او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نسی پا جامعه که نو دیدی مخنوی لاتو پر دقا طرق لازم دیدی یا خو محکمه پا دی باندی پوسی چی واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو یا مونگ چنگ دی مداره کتا ورسی کنو یا دی محکمه ازن پا دی که پکار دی او یا دی خپل خج رضایت پا دی که پکار دی دوی تبعیدی تمعرفی سی او دی تبعیدی نتیجه بیاراوزی نو دا قانونگزار آغر دیر دی خج حق و ناقلگل تبعیدی تا پا دی باندی جلوگری وسولا او فرضن که څوک په دې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي لکه اوس موږ کوی سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک سي چې کله ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتی کی چې ته خو مخکې مې راغلی وې دا چې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل ورې خوښې سره دا ورې دا د دېګې سیستم مخکې به مې په دې باندې سوي و دا هغه تدابیر دی احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی
شریعت صاحب د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري دا تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او که نه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو چې یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لیږل سره بیا پاتې قانون ورته دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی هدف دی دی استیلن دی دی کود جزا دی تنفیز نوروستا کمیسون دا تحقیق پلا روا شو چې آیا دا رعایت کی کنه که دی دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و تبی مایناتو پایل با طولین تصوی
نو دا غشت قانون ما مشیول سی دا قانون کی خودل سو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پاساس کله مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن حالت حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایو چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولې موږ تعذیرن بعد د داسې جرایم څخه مخنیوي وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول سرندولانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږله ولای عمل زنا را انجام ده. پایله به دغه چې ان شاء الله ډېر کورونې به د دې ستونزو سره لاس په ګریوان یې او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځوانو ګمان سره ان شاء الله مسون پاتې وي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما نهقه تومات بسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې په دغه قوانین باید رعایت شي څلور سوه شپېتمه ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضا د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولیږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه څلور سوه شپږ سوه څلوېښتمه ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي هر څوک په خپل سر دي باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانونو نه د هر ارګان نه دا موضوع نه وي موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سره دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت قانون د ټولو له خاطر تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېر زیاته مننه درنو ستاسو نه تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو د عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې هم زموږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پاره ملامو ملشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر راغلای شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډيرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غلطه را غواړي دا د هوټل دوده خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او دا چې چیري خړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیرېدل سره چې غټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړیدل. کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عام خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې په خوا به زړې ودانۍ وي، دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیان او میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. درې کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نیټه یې نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایي په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلته یو عام خوړنځایونه رستورانونه وایي، یو خاص رستورانونه وایي. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریزو چارو دپاره یا دپاره به تلل، د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول. دوی به داسې ځایونو ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانیستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانیستی سو رسمي، او په 1904 نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانیستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړل چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې لالیږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال تالالیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه نه واردوي، هغه یخچالي وي نو هغه